السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې د 12 بجې شوې دي. زانی ساجمن بدر سره په روانه خبرونه کې تکنیکی همکار اساق امیری به هم له ما سره وی. اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د زمینو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ، تبصرې او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه اورو.
سرټ کې د پاکستان نگران وزیر اعظم ویلي چې په هیواد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان بغیر هم شفافې ټاکنې ممکن دي. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم چې په ایشیا لوبو کې د ګډون لپاره چین ته تللی، د تمرین پر سهولیاتو خواشینی څرګنده کړې ده. ایراني چارواکي وایي د ترهګرۍ شبکې یو لوی پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې په تهران کې دیرش بمي چاودنې وکړي. نگران وزیر اعظم ویلي چې په هیواد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان بغیر هم شفافې ټاکنې کېدلای سي. انور الحق کاکړ اسوسییټیډ پریس اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون خبره شوې ده، دا تاثر رد کړی چې ګواکې پوځي اسټبلشمنټ په راتلونکو ټاکنو کې د دې لپاره لاسوهنه وکړي چې عمران خان انتخابات ونه ګټي. نوموړي زیاته کړې چې تحریک انصاف په زرګونه هغه غړي چې د ناقانونه کړنو برخه نه ول کولای سي په سیاسي عمل او ټاکنو کې سه واخلي. د لنډمهالي وزیر اعظم اشاره د 9 او 10 می پیښ ته وه. پر محمد القادر ٹرسٹ پر نم د درغلی په مقدمه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د تحریک انصاف د پلویانو مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوجي تاسیساتو څلو دولتي او شخصي ودانۍ حمله وکړې او ورته زیان واړولې. د پاکستان پخوانی حکومت او فوج د مئی نخمه تور ورځ بللې وه او دا مهال په دې تور د تحریک انصاف په لسګونو غړي په زندان کې دي. خپل عمران خان هم دا وخت د دولتي رازونو د افشا کولو په مقدمه کې په اټک جیل کې دی. نگران وزیر اعظم دا څرګندونې تر هغه وروسته کړي چې پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې په دې هیواد کې به د جنوري میاشتې په وروستیو ورځو کې انتخابات کېږي. تحریک انصاف د انور الحق کاکړ د خبرو په غبرګون کې پرون پر ایکس باندې لیکلي چې د عمران خان او تحریک انصاف له ګډونه بغیر به هر ډول ټاکنې غیراني، غیر قانوني او غیر اخلاقي وي. د بلوچستان پښتون میشته سیمه کلا عبدالله کې د یو لیوي سرتیري تر وژل کېدو وروسته ځای خلکو افغانستان ته تلونکي لار د احتجاج په توګه تړلې ده. چارواکي وایي چې پرون د میزي اډې په سیمه کې لیوي سرتیزي عبدالباري له ډیوټي وروسته کور ته پلارو چې قرباني ناصرګند وسلوالو ډزې وکړي. د دوی په نه په حمله کې سرتیري ژوبل شوی چې وروسته د سختو ټپونو له وجې په هسپتال کې مړ شو. تر دې وروسته ځای خلکو د احتجاج په توګه له کوټې څخه افغانستان ته تلونکي لار تړلې ده. دوی په غوښنه کې د لاس لرونکو د نیولو غوښتنه کوي. د کلا عبدالله مرستیال کمشنر د هدایت الله بلوس او نورو چارواکو له احتجاجیانو سره خبرې وکړې خو مذاکرات کامیاب نه شول. د لار تړل کېدو له کبله د محل په سلګونو ګاډي ولاړې دي. د پاکستان د پنجاب پولیس وایي چې د شخصي ټلویزیون خبرونې پخوانی کوربه عمران ریاضي موندلی او هغه خپل کور ته رسیدلی دی. د سیالکوټ پولیسو دا خبره نن پر خپل ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر و لیکلې ده. د نوموړي وکیل هم نن پر ایکس پاڼه د دې خبرې تصدیق کړی دی. نوموړي عمران ریاض لپاره د شهزاده کلمه استعمال کړې او لیکلي دي چې خپل شهزاده مې بیرته راوست. دا تر هغې وروسته ده چې لاهور هایکورټ پولیسو ته د آخري ځل لپاره وخت ورکړی چې عمران ریاض دې د سپتمبر تر 16 پورې پیدا کړي. هغه د مئی پر 16 نیټه پولیسو نیولی وو او د سیالکوټ په زندان کې یې بند کړی وو. خو د مئی پر 15 نیټه پولیسو عدالت ته وویل چې عمران ریاض یې خوشي کړی خو له هغه راهیسي نوموړی ورک دی. د پاکستان او نړۍ د خبریالانو سازمانونو او بشري حقونو تنظیمونو په تکرار سره د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې ریاض یې پیدا کړي. پر نوموړي تور پورې کېدی چې د تحریک انصاف پلوی دی او د خپلو خبرونو له لارې خلک تشدد ته پارول او پر پوج استخباراتي ادارو یې نیوکې کولې خو هغه تل دا تور رد کړی دی. د افغانستان د ښځو والیبال ټیم چې په ایشیا لوبو کې د ګډون لپاره چین ته تللی، د تمرین پر شرایطو خواشینی څرګنده کړې. د رویټرز خبري اژانس د پرون د رپورټ له مخې د افغانستان د والیبال د پروګرام مشر خوشحال ملکزی ویلي چې ټیم یې د سپتمبر په 28 نیټه د چین هانګژو ته رسېدلی خو تر اوسه په میدان کې تمرین یا اکسرسایز نه دی کړی او د لوبغاړو تمرین یوازې تر جون پورې محدود دی. د دغو لوبو تنظیمونکو ویلي چې د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو ټیمونو لپاره د تمریناتو امکانات د چمتو کېدو په حال کې دي. په دغو لوبو کې د افغانستان 100 لوبغاړي برخه لري چې د راپورټونو له مخې 11 ښځې دي چې له افغانستانه بهر د لوبو ته ورپېژندل سوي دي. اور اسے خبر دا چې ایرانی چارواکي وایي چې د ترګری شبکې یو لوی پلان نشن کړی چې غوښتل یې په تهران کې دیرش بمی چاودنې وکړي. دوی زیاتوي چې په دې تړاو یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش 28 غړي نیولي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې نیول شوي کسان په شام، افغانستان، پاکستان او عراق په کردستان سیمه کې د فعالیتونو سابقه یا ماضي لري. وزارت وایي چې ګرفتاران یې په نږدې ورځو کې کړي دي او دوی پلان درلود چې د تهران په ګڼو میشتو سیمو کې پر یوه وخت دیرش ترګریزه چاودنې وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نو اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اوریدل د پاکستان نگران وزیر اعظم ویلي چې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرته هم راتلونکي ټاکنې شفافې کېدلې شي. د خیبر د سکولونو د سار اداره وایي چې د سکولونو د تعلیمي معیار د سارولو لړۍ یې پیل کړې ده.
میټینګ په دې را روانې میاشت په لنډه هفته کې به کیږي، نو هغه به دا ګوري چې یاره بوکس ورته نه دي ملاو شوي یا چې سټوډنټس ته ایشو شوي دا بوکس، سپیشلی د ساينس بوکس دي، نو هلته ټیچر وو نو په هغه سکول کې.
د پاکستان حکومت د بجلی نرخونو زیاتولو وروسته اوس د ګیس په قیمتونو کې د اضافه خبره هم کوي، خو عام ولس یې پاړه سوای.
دین مخې کوم حکومت نو 2-300 روپے بل با د ګیس راتلو، او اوس نگران حکومت او تیر شوی شپاړه سواله پنځرش حکومت چې کم دا شه دی اوس 2000-3000 روپے بل راځي.
او په پیښور کې یو شمیر سکان وایي چې د نام نه حالاتو له امله اول قبایلي سیمې پرې خوده او اوس نورو سیمو ته هم کډه کیږي.
دلته سہولیت نشتوالی هم دی، او بلکې خبر کې هم زیات خلک اوس کډه کوي چې دلته هم ګاز ډېر شروع دي، داسې د دوی یو پراپر حل تر اوسه پورې نه شو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو اور سنگ چپ پیل کی میرے تو ویل چ پاکستان نگران وزیر اعظم یو مرکر اغلی او تحریک انصاف گوند مشر عمران خان پڑھے او دراتلین کو ٹاکنو پڑھے خبری کڑی دی پدیل و تفصیل تاس تا در اور وو خدا وقت من سر زم همکار ایوب ترین د کویٹ نا پ ٹیلی فون دے اغه سره دا خبر دے چ بلوچستان پ کلا عبد اللہ کی دنا سرگند وسلوالو لوری ڈس شو دی چ پکی یو لیویز والا وشل شو دی دے پی خیر تو د سیمې خلکو احتجاج هم کړی دی. ایوب ترین کا اوریدونکو ته دا وایي چې آیا دغه احتجاج په کوم ځای کې روان دی او احتجاج کوونکي څه غوښتنې لري؟
ډېره مننه نسا خوري. دغه احتجاج لکه څنګه تاسو هم ویلې د کلاسپلا په میزي اډ کې د برای شپې راځي روان دي، او تر اوسه پورې چې دی د کوټي او چمن لوی سړک چې دی په کلا عبدالله کې بند کړی دی، او احتجاج کوونکي غوښتنه لري چې په دغه ضلع کې دی امنیت ټینګ سي. دوی دا احتجاج دغه وروسته پیل کړي کله چې تیر ماښام د لیوز یو سپاهي چې دی عبدالباری هغه ډیوټي ختمولو وروسته کور ته روان و، نو په لاره کې ناڅرګندو کسانو پر هغه ډزې کړې دي او هغه زخمي شوی و. بیا چې کله هسپتال ته یوړی نو هلته هغه خپل ژوند د لاسه ورکړی. د دې پیښې وروسته چې وسلوال دي هغه په تیښته کې بریالي شوي دي، او د دې وروسته بیا انتظامی چارواکي هم او د دې تیر شپه یعنی اسیسټنټ کمشنر کلا عبدالله هغه هم د دې مذاکراتو یا د دې کوم مظاهره چانو هغه سره د خبرو لپاره ورغلی، خو تیر شپه د دې خبرې ناکامه شوې. او اوس څه ګړی له مخه ډیپټي کمشنر کلا عبدالله چې دی ذاکر علي بلوچ هغه و مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی اوس هم په دې مذاکراتو کې ناست دي چې د مظاهره چانو سره مذاکرات وکړي او د دې غوښتنې واوري، ځکه دا هم ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې ژر تر ژر دغه د کوټي او چمن لویه لاره خلاصه شي، ځکه چې د دې لارې د بندش له امله د کوټ څخه د چمن په لور بیا په خاص توګه د افغانستان د ترانزیت شیان چې دي په هغه بار لاریانې دي، او دا ډول نور ډېر موټران چې دي هغه ولاړ دي د سړک دواړو غاړو ته. په دې کې مسافران دي، ښځې دي، ماشومان دي، شپنجرې دي، ناجوړیان دي، نو دا ټول هلته په ډېر مشکل کې دي. خو دا مظاهره چان وایي چې تر څو د حکومت لخوا په دغه ضلع کې امنیت نه وي ټینګ شوی نو تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي. خو اوس د دوی او د حکومت یعنی د ضلعي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، نو کېدلی سي څه ګړی وروسته بیا دغه خبرې چې دي څه نتیجه ورکړي.
سمه ده. او دغه د کوټي چمن لارې چې دغه اوس هم تړل شوی ده کنه؟
اوس هم تړلې ده. او د دې لامل ما هم درته وویل چې مشکلات د عامو خلکو مشکلات زیاتی، ځکه چې پر دغه لار باندې بیخي زیاتی لاریان وي، کنټینران وي، موټران وي، او د بیا د افغانستان څخه هم ډېری خلک راځي د علاج په خاطر د کندهار او د هلمند څخه دلته کوچله. نو چې کله ولي هغو ته خو نوي معلومه چې لاره کله بندیږي کله خلاصیږي، نو بیا چې دوی پاکستان ته راواوړي او بیا دلته چې کله لاره بندي، نو بیا هغه خلک چې دي ډېر د مشکلاتو سره مخ سي.
او ایوب د غلویس والا چې وشل شوی دی دغه پیښې سیمواری تر اوسه چا منلی دا وکنه؟
د دې پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې، ځکه چې دا په روانه میاشت کې دا درېمه پیښه ده. د دې څخه له مخه هم په یو لویز بالا باندې ډزې شوې وې، بیا په میزي اډه کې په ځنګل کې په د لویزو پر یو چک پوسټ باندې د لاسي بم برید شوی و. نو دغه لامل دی چې په نتیجه کې خلک راوتلی دي، او دوی دا د کوټي او چمن لوی قومي شارع چې دا د افغانستان چې سره تړل کیږي د برای شپې راسي په د احتجاج په توګه بند کړی ده، او په نتیجه کې عام خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
مننه ایوب ترین د معلوماتو راکول. اوریدونکو تاسو هم د همکار ایوب ترین اوریدل چې په کلا عبدالله کې د ناپیژندلو وسلوالو لخوا ډزې شوې دي، چې پکې یو لویس والا وژل شوی دی. د دې پیښې وروسته د سیمې خلکو احتجاج په توګه د کوټي چمن لاره چې دا هغه بند کړې ده، او له حکومت سره په دې اړه مذاکرات هم روان دي. نو ګورو چې څه نتیجې مخې ته راځي. دا وخت موږ سره زمونږ یو بل همکار اشتیاق مسید د جنوبي وزیرستان نه په ټلیفون راغلی دی. خبر دا دی چې دغلته په جنوبي وزیرستان کې یو خبریال چې دغه په باره کې جرګې او فیصله کړې ده، ورسو د اشتیاق طرف ته. اشتیاق مسید، که اوریدونکو ته وایي چې آیا دا خبریال څوک دی او د ده په باره کې جرګې څه ویلي دي؟
بل دا خبریال میراج خالد نامی چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع وانا پریس کلب سره تعلق دی، دا وخت دی په خپله باندې د چین ایچ آی ټی یونیورسټي شینجن کښې د تعلیم د پوره موجود دی. خالد میراج مشال ریډیو سره په خبرې کښې ویلي دي چې دای د دوه ورځې اول په فیسبوک باندې یو پوسټ کړی و چې د قوم مشران ده دغې رنګې پریکړې نه کوي، چې خلک کورونه ړنګوي، د کورونه ړنګولې چې کومې پریکړې کېږي په دا وجه باندې د هغې کور والا ماشومان او ښځینه ډېرې زیاتې متاثر کېږي. په دغې فیسبوک پوسټ باندې 13 ورځې د احمدزی وزیر ضلع خیل قوم مشرانو په ده باندې 15 لکه روپۍ جرمانه ایښې وه. اور بدغی دوران خالد میراج دا هم ویل چې 13 ورځې مقصدان مال دا جرمنه د 10 لکه ته ورسوله، چې د پلار ته ویلي وي چې 10 لکه روپۍ جرمنه به ته ادا کوي، اور که دا جرمنه نن سهار 10 بجې پره د قوم مشرانو ته ور نه کړی شوه بیا به د کور ړنګیږي. اوس دا وخت د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیس په اعظم ورسک شې د خالد میراج کور بنې موجود دی. پولیس په ګڼ شمېر شې راغلی دی، اور د 10 بجې د سهار راسه اعظم ورسک شې د ضلع خیل قوم مشرانو د ډول سره اعلانونه کوي. 2000 لشکر جمع کړی دی، اوس هم لشکر هم په سیمه کښې موجود دی، اور د خالد میراج په کور باندې پولیس هم موجود دی. د ډپټي کمشنر سویلي وزیرستان لوور ضلع محمد ناصر مشال ریډیو ته ویلي دي چې قومي مشرانو سره خبرې روانې دي، اور په سیمه کښې د کور ړنګولو اجازت مونږ هیچا ته هم نه ورکوي، اور د خبریال خالد میراج کور باندې دا وخت هم پولیس موجود دی. که چا هم چېرته داسې کوشش وکړي د کور ړنګولو د هغې خلاف به قانوني کاروایي کېږي. اور په دغې رنګې د سیمې چې کوم پریس کلبونه دي د هغې مشرانو د دغې ضلع خیل قوم ګام غندنه کړې ده، اور د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هم په ټویټر یو پوسټ کښې د ضلع خیل قوم مشرانو د خبریال خالد میراج د کور ړنګولو پریکړې غندنه کړې ده.
خا اشتیاق تاسو خبره وکړه چې تاسو ته خالد میراج ویل چې دغه سده یو پوسټ لیکلی په فیسبوک باندې او د سیمې د مشرانو دا چې کوم د کورونو ړنګولو خبرې دي په هغې باندې لیکل کړي وو، خو بیا جرګه سوایي چې آیا واقعي خالد میراج هم دغه خبرې لیکلې وي که د جرګې سبل دریس هم دی؟
جرګې په دغې باندې خفګان د مشرانو چې کومه وینا ده دا وخت د دې په لشکر کښې موجود دي، خو دې ګیله په د فیسبوک پوسټ باندې ده چې دا خبره ویلې کړې ده. په سیمه کښې دغې رنګې پرېکړې د اول هم کړې دي، د سیاسي ګوندونو مشرانو نه هم جرمنی اخیستې دي په سعودي وزیرستان لوور ضدې کښې، او د په تېر وختونو کښې یې کورونو ړنګولې پیښې هم مخې ته راغلې دي، خو د اوس پولیس په موقع باندې موجود دی. جرګې د مدلی وزیر ځینې خلکو مشرانو د خبریال خالد میراج نه ګیله په فیسبوک پوسټ بنه ده، او په دغې رنګ په قطبي وزیرستان کښې د اتمنځۍ جرګې هم روانې دي، یا هم وخت په وخت د مقامي کسانو په خلاف لشکر تیاروي او څوک د قومي پرېکړې خلاف ورزي کوي د هغې کور هم ړنګېږي. خو د سیمې اوسېدونکي دا غوښتنه کوي چې د دې سره د پاکستان قانون او آئین په مطابق سلوک کېږي.
صحیح شو، ډېره مننه اشتیاق مسید د معلوماتو راکولو. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو اورئ، د مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اورېدلی شئ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته ورسو د یو بل رپورټ. طرف ته د پاکستان نگران وزیر اعظم په تازه مرکه کې ویلي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان پرته هم راتلونکي ټاکنې شفافې کېدای شي. انور الحق کاکړ دا څرګندونې اسوسییټډ خبري ایجان سره په مرکه کې کړې چې پرون خبره شوې ده. عمران خان دا وخت د ټک په زندان کې دی. بلخو د پاکستان د ټلویزیون پخوانی قربا عمران ریاض چې له تېرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې لا درکه و، نن د پولیسو په وینا موندل شوی دی. د دې دواړو موضوعاتو په اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
ګوره، د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د امریکا خبری اجانس اسوسییټډ پریس سره په تازه مرکه کې یو خدا خبره کړې ده چې صفا او شفاف بے طرفه انتخابات د تحریک انصاف د مشر عمران خان او چې کوم په سوونو نور د پی ټی آئی مشران او غړي په جیلونو کې دي، د هغې نه بغیر هم انتخابات د شفافیت کړي چې هغه کېدای شي. بیا پوښتنه وشوه چې آیا په راتلونکو انتخاباتو به د فوج هغه نفوذ وي او که نه؟ نو ده دا وویل چې دغه خبره او دغه سوچ دا د ده په ټکو دروغ دي او بې بنسټه بی بنیاده یو سوچ دی. نو دا وایي چې انتخابات چې دي اخو د فوج کار نه دی، اخو د انتخاباتو د کمیشن کار دی. او بیا دا خبره هم وکړه چې د انتخاباتو د کمیشن چې کوم مشر دی اخو د خپل عمران خان لخوا ټاکل شوی وو.
طاهر خان صاحب، بل سوال دا دی چې خپله د تحریک انصاف د وزیر اعظم یعنی نگران وزیر اعظم پر دې خبرو باندې څه غبرګون مخې ته راغلی دی؟
پاکستان تحریک انصاف د نگران وزیر اعظم د عمران خان په اړه باندې بیان ته ډېر سخت رد عمل ظاهر کړی دی، غبرګون ښودلی دی او یو بیان جاری کړی و تېره ورځ. په هغې کې بیا ورنۍ خبر خدا کړې ده چې د عمران خان نه بغیر انتخابات به غیر عینی، غیر قانونی او غیر اخلاقي وي. دی بیا دا خبره هم کړې ده چې د نگران وزیر اعظم دی د دغه خپل بیان د هغې وضاحت وکړي.
طاهرخان صاحب، یو بل ډېر مهم پرمختګ نن سوی دی چې د ټلویزیوني خبرونو کوربا عمران ریاض چې له تېرو څلورو میاشتو راهیسې ورک و، عدالتونو بغښتی، پولیسو ته به حکمونه کول، نو نن پولیسو لیکلي چې هغه موندل سوی او په کور کې دی. د دې که نور تفصیل تاسو راسره شریک کړئ.
پنجاب صوبه کې د پولیس مشر د دې تصدیق کړی دی چې مشهور صحافي عمران ریاض هغه موندل شوی دی چې هغه د څلورو میاشتو په شاوخوا کې وړاندې هغه سیالکوټ د پنجاب کې هغه نیول شوی و او بیا هیڅ معلومات نه و. اوس د پنجاب د پولیس مشر سره سره چې کوم د سیالکوټ د پولیس مشر دی هغه هم تصدیق کړی دی حسن اقبال په نامه باندې، او دغه رنګ بیا دغه چې کوم خپل قانون
قانوني وکیل دی د عمران ریاض میا علی اشفاق هم تصدیق کړی چې عمران ریاض موندل شوی دی خپل کورنۍ ته رسیدلی دی او دا به خپل کورنۍ سره موجود دی. عمران ریاض چې کله تشدد پیښ شوی د مئی په 9 د هغې څو ورځې وروسته نیول شوی او بیا هیڅ درک نه لګېده چې بیا د لاهور های کورټ ته عالی محکمې ته هم رجوع شوی وه او د لاهور های کورټ بیا د پنجاب پولیس ته د سپتمبر 26 آخري موقع ورکړی و چې د عمران ریاض پاړه باندې د معلومات دی ته ورکی او هغه د پیدا کی. عمران ریاض مشهور دی د عمران خان په حق کې د ویډیو کول د خپل یوټیوب چینل هم لري او د ټلویزیونونو کې هم قربا پاتې شوی دی. د عمران خان ملاتړ به کو او په فوج باندې او په انټلیجنس ادارو به کله نه کله تنقید هم کو او داسې یو نظر چې د دغه د سرګندونې به وي دغه په بنیاد باندې نیول شوی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو دا ورزو د یو بل رپورت طرف ته د خبر د سکولونو د سر اداره وای چې د خونسي او د تعلیمي معیار د سارلو لړۍ پیل کړې دا وره میاشت استادانو زده کوونکو سهولتونو د کتل لپاره دورې کوي. خو د تعلیم فعالان بیا وای چې دغه ادارو انتظامی د موجودګۍ باوجود په تیر نه هم ولسم بورډ امتحانونو کې د سرکاري سکولونو زده کوونکو نتیجې ښې نه دي راغلي او په کار ده د ادارې خپلې ذمهوارۍ په سمه توګه ترسره کړي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په خیبر کې د سرکاري سکولونو د سارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي مشر خالد خان د سپتمبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ټیمونه په ټوله ضلع کې سرکاري سکولونو دورې کوي او هر ډول نیمګړتیاو باندې نظر ساتي.
دلته چې میجورټي کم ګو سکولونه به ګوس ټیچرز به وغیر ویستله هغه ښکارا کړله چې ار میشت دی ریګولر ویزیټي نغره ما چې رپورٹ شي نو یو خودکار نظام باندې یو شوکاز ایشو شي ټیچر ته چې ولې ته نه راغلې یا ته سکول ته تراغلې او ته مخکې تلې د چټۍ نه دا ته ولې تلې دا ټوله د خبرې چې دی غم دی نوټ کوي ځان سره چې کوم سټوډنټس دي دا غو انرولمنت رپورٹ کوي ولې نشته په دې کلاس کې دې کې څومره حاضری دا بل مېش کې دومره دا دې کې دا نو دا ټول ریکارډ کوي. ایون د امارت رپورٹ ورکوي چې را دا دیوال لیدلې دا کلاس چې دی دې کنډیشن دا دی بجلی نشته نو دا ټول شینه کمپایل کوي.
خالد خان ویل چې د نهم او لسم په تیر بورډ امتحان کې چې د خیبر ضلع کوم سرکاري سکولونو نتیجه ښه نه راغلي نو د دې وجوهات به زر معلوم کړي او چې چا هم پکې غفلت نه کار اخیستی وي قانوني سزا سره به مخ شي.
میټینګ په دې را روانې میاشت په اولنۍ هفته کې به کیږي نو هغه به دا ګوري چې یاره دا څه وجه ده ریزن څه دي بوکس ورته نه دي ملاو شوي یا چې سټوډنټس ته ایشو شوي دي دا بوکس اسپیشلي د ساینس بوکس دي نو هلته ټیچر وو نو په هغه سکول کې چاوته پړاو کړی دي نو دا ټولې دا خبرې چې دي دا به ټول ډسکس کیږي یا کم د پرنسپل له چلتا دا غن نیګلیجنس وو نو دا ټولې خبرې به ډسکس کیږي هغه به مونږ به هایلایټ کوو تاسو ته.
په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال داود خان پر دې وایي چې د مانیټرینګ یا څار ادارو او انتظامی په موجودګۍ کې د سرکاري سکولونو نتیجې ښې نه دي راغلي او دوی د خپلو ماشومانو د مستقبل په اړه اندېښمن کړي.
په دې نه هم او په لسم کې سلو کې درې یا دوه کسان پاس شوي دي. یو خو د موږ د تعلیم د حال دی نو مانیټرینګ یونټ والا کار دی چې هغه د استادانو اټینډنس چک کوي هغه الته ریګولرټی ګوري هغه الته د کتابونو شتون ګوري هغه الته سټوډنټانو نه پوښتنه کوي چې تاله لیکچر ډیلیور کیږي نه ډیلیور کیږي. نو که دوی په پراپر چینلو باندې کار کولای یا په صحیح طریقې سره کار کولای، نو نن به زما د وطن د سټوډنټانو دوه دوه کاله او درې درې کاله ولې ضایع کېدلی.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا مهال په خیبر ضلع کې خوښه اووه سوه تعلیمي ادارې فعال دي او په لومړي وار یې د دې رسمي او کره نقشه تیاره کړې چې د سار په وخت هر اداره ورته په اسانۍ سره رسایی کولی شي. په 2013 کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدونه پس د نورو ضلعي ادارو ترڅنګ د سکولونو د څارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي اختیار هم قبایلي ضلعو ته غځېدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د پاکستان حکومت د سپتمبر په 28 یو وار بیا د بجلی په بیو کې زیاتوالی کړی دی. د بجلی محکمې لخوا په خپور شوي نوټیفیکیشن کې ویلي شوي چې د روان کال له اکتوبر تر راتلونکي کال مارچ پورې د بجلی په بیو کې 3.38 روپۍ زیاتوالی کوي. بلخوا د انرژي وزیر د سپتمبر په 28 ویلي وو چې موجوده حالاتو دې ته اړ کړي چې د ګیس په بیو کې هم اضافه وکړي. دا چې ولس د بجلی نرخونو زیاتېدو او د موجوده ګرانۍ په اړه څه وایي، له پېښوره پې اسمت علی شاه رپورٹ لري.
دا پاکستان حکومت یو وار بیا د بجلی په قیمتونو کې شوخه 3.5 روپۍ اضافه کړی ده. د بجلی د نظام ادارې نیپرا د ستمبر په 28 د ادارې لخوا جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې د بجلی استعمالونکو نه به په شپږو میاشتو کې 1.95 اربع روپۍ راغونډوي. اداره وایي چې دغه پیسې به د اکتوبر 2023 نه د مارچ 2024 پورې هر میاشت اغستی شي، چې ورسره د بجلی په بیلونو کې هم اضافه شوې ده. د مردان اوسیدونکو نصیر خان مشال ریډیو ته وویل چې هر میاشت د بجلی په نرخونو کې اضافه کیږي خو آمدن یې ورځ پر ورځ کمیږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د ټیکس راټولولو لپاره صرف د بجلی په بیلونو کې اضافه کوي.
د کم کور بجټ راشن او د بجلی د یو سبب تقریبا 30,000 روپۍ کې وو، هغه بجټ 50-60,000 روپۍ پورې سیوا شوې. او عام سړي د خپل سفید پوشه برم ساتل نن سبا ګران شوي دي، چې یو سړي د خپل سفید پوشه برم وساتي لکه چې هغې د کور خرچې د راشن نشي پوره کولی. د پاسه بیا د بجلی روزانه چې ګورو نو بجلی سیوا شو، بیا نوی نوټیفیکیشن راشي بجلی قیمت سیوا شو.
د ستمبر په 28 د بجلی نگران وزیر محمد علي خان د رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د ګیس قیمتونه به هم مجبورن سیوا کوي. موړي زیاته کړه چې دغه فیصله د نړیوال صندوق د هغه شرطونو سره سم کړي کوم کې ویل شوی چې ټیکسونه باید زیات شي. دا مردان اوسیدونکو شفاهه د مشال ریډیو ته وویل چې تیر دوه کال وړاندې د ګیس بل د 200-300 روپۍ پورې راتلو، خو اوس هغه بل 2000 ته رسیدلی دی. خو بیا هم حکومت وایي چې د ګیس قیمتونه به نور هم سیوا کوي.
دین امر کې کوم حکومت نو 200-300 روپۍ بل با د ګیس راتلو، او اوس نگران حکومت او تیر شوی شپاړس سوال پنځرس مې حکومت چې کم دا شوی دی اوس 2000-3000 روپۍ بل راځي. زمونږ حکومت ته دا اپیل دی چې دې خلاف ته ایکشن واخلي او بلونو کې لږ رعایت راولي.
ل دې وړاندې هم د اګست په ډومبې اونې نیپرا بجلی 50 روپۍ یونټ ګرانه کړې وه. د کومې رستو چې د یو یونټ نرخ د 3.5 روپۍ یونټ ته رسیدلی وو. په پېښور کې خبریال لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی نرخونه سیوا کېدو یوه وجه چې موجوده حکومت په بجلی سبسیډي ختمه کړې ده.
د بجلی په قیمت کې د اضافې د ټول نه لویه وجه کیپیسټي پیمنټ ده. مونږ چې کومو آی پی پی یا انډیپندنت پاور پروډوسر سره معاہدے پتیر حکومتونو کے کڑی دی دہاغی تحت منگا دمر ڈیر بجلی پیدا کو چھاگا منگا استعمال ولی نشو. صرف پا 2022 کے پاکستان 22,000 میگا واٹ نا 22,000 گیگا واٹ بجلی چھ کمالا ہگا ضائع کڑے دا استعمال کڑے دا زکا چھ زمن اگا بجلی اچھتا ولی نشو. تیر حکومتونو پا بجلی گیس او ورسره په پټرولیم پروډکټ باندې سبسیډي ورکړه. د ایم ایف ته د معاهده سره هغه سبسیډي ختم شو او اوس براه راست چې کوم د پروډکټ خپل قیمتي هغه قیمت به عوام نه وصول کیږي.
د بجلی د تقسیم کولو کمپنی وایي چې د بجلی د غلا او لاسز لپاره ټیمونه جوړ کړي کوم چې به بجلی غلا کوونکو پر ضد کاروایان کوي چې ورسره به د بجلی په استعمال کې کمی راشي او بلونه به هم کم راځي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه واورو.
د پاکستان نگران وزیر اعظم ویلي چې په هیواد کې د تحریک انصاف د مشر بغیر هم شفافې ټاکنې ممکن دي. انور الحق کاکړ ایسوسیټیډ پریس اژان سره په ځانګړې مرکه کې دا خبره کړې چې پرون خبره شوې ده. هغه دا تاثر رد کړي چې پاکستان پوځي اسټبلیشمنټ به په راتلونکو ټاکنو کې دې لپاره لاسوهنه وکړي چې عمران خان انتخابات ونه ګټي. تحریک انصاف د انور الحق د دې څرګندونو په غبرګون کې پرون پر ایکس پاڼه لیکلي چې د عمران خان او تحریک انصاف له ګډون بغیر به هر ډول ټاکنې غیر آئیني، غیر قانوني او غیر اخلاقي وي. د بلوچستان پښتون میشته سیمه کلا عبدالله کې د یو لیوي سرتیري تر وجل کېدو وروسته ځایي خلکو افغانستان ته تلو کې لار د احتجاج په توګه تړلې ده. چارواکي وایي چې پرون د نیزي اډې په سیمه کې لیوي سرتیري عبدالباري له ډیوټي وروسته پورته په لارو چې ورباندې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړې. د پاکستان د پنجاب پولیس وایي چې د شخصي ټلویزیون خپرونې پخوانی قربان عمران ریاضي موندلی او هغه خپل کور ته رسېدلی دی. د سیالکوټ پولیسو دا خبره نن په خپله ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر لیکلې ده. د نوموړو وکیل هم نن پر ایکس پاڼه د دې خبرې تصدیق کړې دي. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم چې په ایشیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته تللی د تمرین پر شرایطو خواشینی څرګنده کړې ده. د رویټرز خبري اجانس پرون رپورټ لمخي د افغانستان د والیبال د پروګرام مشر خوشحال ملکزي ویلي چې ټیم یې د سپتمبر په 28 نیټه د چین هانګژو ته رسېدلی خو تر اوسه په میدان کې تمرین یا اکسرسایز نه دی کړی او لوبغاړو تمرین یوازې تر جیم پورې محدود شوی دی. ایرانی چارواکي وایي چې د ترغلي شبکې یو لوی پلان یې چمتو کړی چې غوښتل یې په تهران کې 1.5 په میچ چاودنې وکړي. دوی زیاتوي چې په دې تړاو یې د اسلامي دولت وسوالو ډلې یا داعش 28 غړي نیولي دي.
مشال ریډیو تاسور اوریدونکو ورزو وست یو بل رپورټ طرف ته. ایرانی چارواکي وایي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلې په لسکونه کسانې نیولې دي چې غوښتل یې په تهران کې چاودنی وکړي. دا چاودنی د مهسا امینی د تین په مناسبت د لاریونونو پر مهال پلان شوی وي. مهسا امینی د حجاب قانون سرغړونې په تور گشت ارشاد پولیسو نیولې وه او بیا تیر کال په سپتمبر کې مړه شوه. د هغې کورنۍ تور پرې کوي چې مهسا امینی د پولیسو په بند کې د تشدد له وجې مړه شوې وه، خو پولیس وایي چې هغه د زړه حملې له وجې مړه شوې. د نوموړي د مړینې وروسته په ایران او په بیلابیلو هیوادونو کې مظاهره هم شوې وي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ایران د استخباراتو وزارت پرون یکشنبه وویل چې چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي 28 کسان چې غوښتل یې په تهران کې د تیر کال د لاریونونو د کلیزې په مهال چاودنې ترسره کړې نیولې دي. وزارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې دغه کسان په تهران، البرز او غربي آذربایجان کې د داعش پر مرکزونو او کورنیو ټیمونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي چې دغه عناصر له حرفوي جنایتکارې ډلې داعش سره تړلي او یو شمېر په سوریه کې د تکفیریانو په نوم له جهادیانو سره ملګري شوي یا هم په افغانستان، پاکستان او د عراق په کردستان کې فعالیتونه ترسره کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په ایران کې چې اکثریت وګړي یې شیعه مذهب دي، د تکفیریانو اصطلاح معمولا جهادیانو یا افراطي سنیانو ته کارول کېږي. د ایران د استخباراتو وزارت همدارنګه ویلي چې د دغو کسانو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلې او مهمات، بمونه، انتحاري واسکټې او مخابرې کشف او ضبط شوي دي. د وزارت ویلي چې په دغو عملیاتو کې د امنیتي پرسونل 2 غړي ټپیان شوي دي. د ایران د استخباراتو وزارت په خبره په دغو نیونو سره د دیرشو تر وروستي چاودنو پلان شان کړی چې د تهران په مرکزي د خلکو له ګڼه ګوڼې ډکو سیمو کې پلان شوی وي. د وزارت همدارنګه ویلي چې دغو سخت دریځو غوښتل چې امنیت کمزوری او د تیر کال د بلواو د کلیزې په مناسبت لاریونونه ولمسوي. د تهران د امنیتي ځواکونو په تفخیف کې د 22 کلنې ماسا امینې د مړینې په غبرګون کې د تیر کال په تاوتریخجنو لاریونونو کې چې څو میاشتې دوام وکړ د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون په سلګونو کسانو وژل شول. تهران دغه لاریونونه د بهرنیو حکومتونو او د دښمنو رسنیو کار بللی و. ایران له داعش سره د تړلو دغو کسانو د نیول کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د ایران یوې محکمې تېره پنجشنبه په اګست میاشت کې په شیراز کې د شیعهګانو د شاه چراغ پر مقبرې په خونړي برید کې د لاس لرلو په تور د داعش یو تاجک غړی د تاجکستان یو تبه په اعدام محکوم کړ. پر دې مقبرې دغه برید څه کم یو کال وروسته له هغې شوی و چې په دې سیمه کې د تېر کال د پراخ خونړي برید مسؤلیت داعش منلی و.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان لن مهاله وزیر اعظم د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په غونډه کې تر ګډون وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی. په خپل 5 ورځني سفر کې انوارالحق کاکړ عمومي سملې ته د وینا ترڅنګ د ایران او پیسو نړیوال صندوق له چارواکو سره ملاقاتونه کړي، خو په پاکستان کې ځینې کارپوهان په هغه د تنقید کوي چې د سفر پر مهال یې د مهمو هیوادونو له مشرانو سره ملاقاتونه ونه کړی شو. د هند بخنه غواړم دغه د سفر د لاسته راوړنو په اړه په پاکستان کې د کارپوهانو نظرونه ویشل شوي دي. هم په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال راشد خټک دا رپورټ جوړ کړی دی.
د اقوام متحده جنرل اسمبلی ته خطاب نه پس د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د نیویارک دوره پای ته ورسېده. د 5 ورځنۍ دورې په مهال وزیر اعظم کاکړ د ملګرو ملتونو غونډې ته د وینا نه علاوه د IMF د پیسو نړیوال صندوق مشر سره هم ولیدل. د بل اینډ میلینډا ګیټس فاونډیشن مشر بل ګیټس سره هم ملاقات وکړو. انوارالحق کاکړ د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو سره هم ملاقاتونه وکړل، خو ډېر تجزیه نگران وایي چې وزیر اعظم د خپلې دورې په دوران کې څه اهم ملاقاتونه ونه کړل. اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز ورکړې د پښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته په 16 ستمبر
په دې دوران هغه نخو د امریکای ولسمشر یا چرته یو بل اعلی واکمن خارجه وزیر چاور له وخت ورنکو هغه لکه خبرې اترې د هغه اون شوې په کار و چې خارجه وزیر لکه د پاکستان نمائندګي کړو په دې فورم باندې. یقین وکړه هغه لکه تجربه کار سفارتکار پاتې شوی دی جلیل عباس جیلانی زمونږ چې کوم خارجه وزیر هغه بل لکه په خطو غبانه د پاکستان نمائندګي کړو.
وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په امریکا کې د کاروباري او مالیاتي ادارو او تنظیمونو مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړل او د هغوی سره په پاکستان کې د سرمایه کارۍ په حواله خبرې وکړې. ځینې تجزیه نګران وایي چې د عالمي لیډرانو سره د ملاقاتونو نه کول یوه وجه دا هم کېدای شي چې انوارالحق کاکړ مستقل وزیر اعظم نه دی بلکې نگران وزیر اعظم دی. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نګار افتخار مشواڼي د دغه دورې په اړه مشال رادیو ته وویل.
اکتوبر کې اکثر د یون جنرل اسمبلی اجلاس نه پوهېږي چې کوم پاکستانی پرائم منسٹر کا هر یو وي، نو یو خدا دې هغه چې کوم خاص مصوفیات هغه خو یون جنرل اسمبلی سره چې کوم دې کنه هغه خطابي او خطاب خو ٹھیک د کاکړ سره بهم شې ده، لیکن دین علاوه چې کوم دې کنه کوم عالمی لیډرز دي، ورلد لیډرز دي، آیې سره هم ملاقاتونه کیږي، لیکن دې پیره کې وګوري نو دغه خاص ملاقاتونه نه دي شي او د دې وجه صرف دا هم کېدای شي چې پاکستان کې انسټیبیلیټی ده.
خوزن شنون کی وای چې هر کال د اقوام متحده په جنرال اسمبلی کې ګډون کول یو د معمول خبره ده او د سره ډیر زیات توقعات او هیلې نوي تړلې. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان پارلیمانی رپورټر طارق عزیز په دې اړه د مشال ډو یو پوښتنه داسې جواب کړه.
وزیر اعظم جنرل اسمبلی ته کوم خطاب وکړ؟ کشمیر باندې خبرې وکړې، په افغانستان هم خبرې وکړې، اسلام حکومت باندې هم خبرې وکړې، د مختلف ادارو کوم مشران چې داغو سره ملاقاتونه وکړو. دا د امریکای سپیسیفک دوره نه و چې په هغه باندې موږ داسې باسو کو چې دا کامیاب و یا ناکام و. ترقی پذیر ملکونو د مشرانو چې کله داسې دوره وي نو داغو کوشش کوي چې هغو د اقوام متحده او نور کوم مالیاتي ادارې دي داغو د مشرانو سره ملاقات وکړي او داغو سره په سرمایه کارۍ باندې خبرې وکړي، نو په هغه حواله وزیر اعظم ملاقاتونه شوي دي.
نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د ملګرو ملتونو غونډې ته د وینا نه پس په نیویارک کې وی خبري غونډې ته هم وینا وکړه، خو د دورې په مهال د ترکی صدر طیب اردوغان سره فیصله شوی ملاقات یې ونه شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
په پیښور کې یو شمیر سیکان وایي چې په خیبر او رگزو نورو ضلعو کې اوسېدل او کاروبارونه یې لرل، خو د وسلوالو خلاف د پوځ د کاروایۍ له امله پیښور او نورو سیمو ته کډه شو. د دوی په خبره اوس د هدفي حملو د ویرې له امله پنجاب او نورو ځایونو ته کډه کیږي. د دوی د اندېښنو په اړه مو د خیبر پښتونخوا لنډمهالي حکومت سره رابطه وکړه، خو جواب یې را نه کړ. البته مخکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل د یوسیک شر دیال سنگ تر وشنی رستو مشال ریډیو ته ویلی وو چې دا غسمنی کورنیو سره د مرستې ترڅنګ د وشنی د پیښې تحقیقات کوي. په دې اړه نور تفصیل د ملیحا میرزاده په ریپورت کې اورو. د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې میش سیکان وای د ناامنه حالاتو او د سہولتونو د نشوالي له امله پنجاب او نورو سیمو ته کډه کړې دي. په پیښور کې میش یو سیک مشر صاحب سنگ د سپتمبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل، یو له هغو سیکانو کورنو دي چې مخکې په خیبر کې اوسېدل او کاروبارونه یې لرل، خو د ناامنه حالاتو او هدفي وژنو له امله کډې وکړې. صاحب سنگ مشال ریډیو ته وویل چې هر قسمه مذهبي ازادي لري، خو یوازې د سیکانو د امنیت غوښتنه کوي.
مختلف تنظیمونه او دا نور کم کسان دي دا راغلو، بیا هغه باندې ارمیریټ کو پای کې جات خلکو دې زیات نقصان شو، کورونه وران شو. هغه نه مخکې موږ خلکو مایګریشن کړو دلته پیښور ته راغلي وسلام دال ته نقصانو سیب ته، او اوس پیښور کې محله داسې دي چې د خلکو مایګریشن دی پنجاب سیډ ته جات ته ټارګټ کې لنګ دی وجنه شم شان کارت واړو نه کاروبار دې پر پیسې واړو نه ګرانټس واړو موږ صرف سیفټي واړو.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جون په 23مه په پیښور کې وسلوالو یو 15 کلن سیک وګړي منموهن سنگ په ډزو وژلیو. پولیسو ویلیو چې ښایي هغه په هدفي برید کې وژل شوی. مخکې د مارچ په 1 د پیښور په دیر کالونیا کې په موټر سایکل سفرو وسلوالو یو سیک حکیم دیال سنگ په خپل دکان کې په ډزو وژلو. تر دې مخکې د 2022 کال په مې کې وسلوالو د پیښور په سربند کې دوه سیکان دکانداران رنجیت سنگ او کلجیت سنگ وژل. صاحب سنگ مشال ریډیو ته ویل چې اول له خیبره او وروسته له پیښوره شاوخوا 50% سیکانو چې هلته کاروبارونه لرل نورو ځایونو ته کډې کړي دي. په پیښور کې د سیکانو د حقونو یو فعال ګورپال سنگ مشال ریډیو ته وویل، ډېر سیکان مخکې په خیبر او رگزو او کورمه کې پاتې کېدل، خو هلته د وسلوالو خلاف د کاروایۍ له امله د پیښور په ګډون نورو ځایونو ته کډې وکړې. هغه وایي چې د ډېرو سیکانو کاروبارونه او دکانونه خراب شول، خو د پی ډی ایم ای او نورو ادارو د رجسټریشن په وخت پاتې شو، ځکه چې دوی په خپل مدد سیکان په نورو برخو کې آباد کړل. ګورپال سنگ هم وایي چې له حکومت د سہولتونو او د امنیت غوښتنه کوي.
سہولیت نشتوالی هم دی، او بلکې خبر کې هم زیات خلک اوس کډې کوي چې دلته هم جو شروع دي. داسې د دوی یو پراپر حل تر اوسه پورې نه شو. مونږ نه سرکاري جاب واړو نه بل څه واړو، سی کمیټي پورا من قوم دی. نو مونږ دا وایو چې د دوی د چې کم دی فوري تور باندې چې کم دا ټارګټ کلینګ دی دا د بند کړل شي. کم خلکو چې کورونو نقصان په نورو ډیسټریکټ کې شوی دی هغه معاوضه دی چې کم دی ورکي. دا دی چې زمونږ کمیونټي دا یاره خوف د وجې نه د کوچیانو غوندې کې کډې روانې کړي، کله چېرته ځو کله چېرته ځو. نو مونږ دا وایو حکومت پلیز دا رمن خلک دي معیشت کې ډېر هم رول دی، د دو سیکورټي دی یقیني کړلی شي. د دو چې کمې مرستې دي کاغه د شمشان ګړ دی کا د دو د ځمکو دی کا د دو د سروې دی یا دیگر داسې نور کم ایشوز دي چې هغه مونږ پکې صحیح طریقې سره فسیلیټیټ.
مشال ریډیو د دغو سیک مشرانو د اندېښنو په اړه د خیبر پښتونخوا لنډمهالي حکومت لاندوندو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو، خو هغوی د مصروفیت له کبله جواب را نه کړ. خو د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر فیروز کاکا خیل د اپریل په 3مه مشال ریډیو ته ویلیو چې د دیال سنگ کورنۍ ته مالی مرسته ورکولو ترڅنګ د پیښې پلټنې کوي. په خیبر پښتونخوا کې د سیکانو یو مشر راجیش سنگ ټونی چې په 2000 کې د ورپېښو خطرونو له وجې پاکستان پرېښودې، د دیال سنگ تر وژنې وروسته د مارچ په 1 په ایکس پاڼه لیکلیو چې د 2014 راهیسې په پاکستان کې 28 سیکان په دفي حملو کې وژل شوي دي. په پېښور او شاوخوا سیمو
سیمو کې او همدارنګ د ملک په نورو برخو کې هم په وسلوالو بریدونو کې یو شمېر سیکان، هندوان او د نورو مذهبي لږکي او کسان وخت په وخت وژل شوي دي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د روان کال په اګست کې د پنجاب په جړاواله کې د پاریدونکو کسانو لخوا د عیسایانو په کورونو عبادت ځایونو د حملو په پیښه سخت خفګان وښودو او په ایکس ای په بیان کې وویل چې د قانون سرغړونکو او د لږکیو په نښه کوونکو پر ضد دې سخت اقدام وشي. سرکاري شمېرې ښایي په پاکستان کې شاوخوا 3% مذهبي اقلیتونه ژوند کوي چې پکې سیکان، هندوان، عیسویان، احمدي مسلمانان او ځینې نور شامل دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مومندو په لوی سړک تیریدونکي خلک او د ماربلو روزګار کوونکي شکایت کوي چې د سړک د خرابې له کبله روزګار ته زیان رسیدل دي. ځایي ولسم غوښتنه کوي چې سړک دی جوړ شي. د مومندو مرستیال کمشنر کیسر خان بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ستمبر له 1 په دغه سړک بیا کار پیلوي. په دې اړه تفصیل شانواز ترغزیرا کوي.
د یو کاوند ترغلنه لوی سرک د تیرو دریو کډون راځي د بیا رغون د پر اوران کړی شو خو لا هم نه ته جوړ شوی. دغه سرک چې ځای په ځای کړه کفر دی تیریدونکو د مشکلاتو سره مخ کړی. دغه سرک د یو کاوند ترغلنه فاصله شاوخوا 25 کیلومتر ده. د محمد دغه سرک د سیمه علاوه با جوړ کوزه او بردر، چترال او د افغانستان کونړ او ننګرهار ولایتونو ته هم غځیدلې. په دغه سرک د محمد او د باجوړ د چمرکنډ سنگي مرمر هم پیښور په شمول د نور سیمو کارخانو ته وړلې شي. مبارز محمد د بایزو د سنگي مرمرو درنګونو کې کار کوي. مشال رډو ته وویل وړاندې به د ګاډو والا ته مشکل نه و. ولې نن سبا د سرک د خرابې د وجې د ګاډو شمیره تر نیمایي راټیټه شوې.
مونږ په یو خساره کې روانې دي وخت کې چې درڅو پورې دا روډ نه جوړ شوی. نو د ماربلو د صنعت چې کم دی دلته ډیر غټ کاروبار دی په محمد ضلع کې. خدا مخ په زوال باندې دی او دا غي غټه وجه د ډیزل سره سره د بیا د کارخانو د بیلونو سره سره یو د غروډ وجه هم ده چې روډ د غونډه د غلنې پوری بالکل د تک قابل نه دی. باقي باندې واړه گاډی نشته. یانو چې یو گاډی کې 35-40 ټن وزن یا ډبل لري او موږ به دا و چې د سولری په باقي کې 60-65 ټن وزن نو هغه په مشکل باندې بیا د غدې غونډه کسره کانټي پوری روغ راسي.
د محمدونه کانی وړون کې گاډو والا وای دوی ته د کارخانو والا یا د کانو مالکان کرایګان هم نه زیاتوي. نو زیاتره وختونه گاډی په غورن کې خراب شي او مزدوري هم نه کیږي. نور خان هم د یو گاډی مالک دی. مشال ریډیو ته وو ویل
تو غلانه لا دې کاونه پر کوم روډ خراب ته یو کو ټایم خراب دی کی به غټ مسله ټایم دا به ما مسله ټایم دا د ټوب تا د ایشی دا اوس یو ګاړې ته په می سفر روډ رواني اغه نه غربيږي نو نقصان کوي او دا کوم بس غرب ګروپ غرب ګروپ والته کړئ کې بالکل په سړک باندې مل سوک نه دی ته نه یونین دی ته نه کارخانه ول دی ته او نه غونو ول دی ته دوی مو دې ګاډي زموږ له بنیر تلار ته اصل ګاډي چې وو کنه دا ور دی پیرا کولا نو اډر ګاډي زموږ له بنیر تلار او مختلف غونو ته خلاړ محمد تر په فری افو دا
دغه سرک ته بیا جوړونه د پاره د بر محمد د زین سیاسي او سماجی ډلو لخوا د هر نه پورز په ډنډو می سیمه کې علامتي کیمپ یا د غختنو د پاره علامتي ناست کیږي. دغه کیمپ مشر نور اسلام صافی چې د محمد سیاسي اتحاد جنرال سیکرټری دی مشال ریډو ته وای دوی دغه سرک د جوړونه غوښتنې د حکومتي چارواکو سره هم شریکه کړې دي
او د حکومت نه هر هفته موږ دا مطالبه کوو د روډ ډیزر تر زر جوړ کړی شي. ولې چې دا زمونږ د مومندو مین روډ دی او د قومونو د ترقۍ ټول انصار هغه په سړکونو دی په روډونو دی په دې باندې تجارت کېږي په دې باندې روزګار کېږي په دې باندې زموږ مریضان استاذ په وساته ته موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دا روډ دې زر تازر جوړ کړی شي.
مشهد ریډیو د محمد د مرستیال ډیپټی کمشنر قیصر خان سره رابطه وکړه. نو د ستمبر په درویشتمه مشهد ریډیو ته وویل د څو میاشتو راهیسې د سړک د جوړونې کمپنۍ ته د حکومت لخوا پیسې بندې شوې وې. تیره ورځې کمپنۍ والاو سره لیدل شوي. امکانات شته چې نن د ستمبر په درویشتمه یا څلېرویشتمه ورباندې د بیا رغونې کار یو وار بیا شروع شي. خو زیاته یې کړه چې ټیکهدار د پیسو د نه میلاوېدو د وجې کارونه ودرولي وو. شاهنواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
سماجی جن دی وقت ٹول میرم راٹھی
پندرہ سال جمع دوں کسان پہلے اڑے دو تو اڑے دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پرته ده
انټرنیشنل مارچ کار کې دا وو خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوم.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو تر څنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ له وجې یو شمېر لوستي او مسلکي ځوانان بهرو هیوادونو ته د کار، روزګار او لوړو زده کړو لپاره ورسي. د پاکستان د بدکاری او بهرنیو روزګارونو د دفتر د شمېرو له مخې له هیواده په روان کال کې تر دې دمه شاوخوا 15 لکه کسان نورو هیوادونو ته تللي دي چې لسګونه زره یې لوستي او مسلکي ځوانان دي. د شننکو په وینا له پاکستان نه د تعلیم یافته او مسلکي کسانو تک په راتلونکي کې په دا هیواد منفي اغیز لرلی شي. په دې اړه تفصیل د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد راکوي.
نومان شاه په میډیکل لیبارټری کې شپاړسم کړی، خو په پاکستان کې د بیروزګارۍ له وجې د تیر یو کال نه د یورپ د تللو په هڅه کې و. اوس ورته د یورپ ویزه لګېدلې او د ستمبر په اخره اونۍ کې به د انګلینډ په لور سفر کوي. نوموړي 2 کاله په اسلام آباد کې په یو شخصي لیبارټری کې نوکری هم کړې ده، خو وروسته یې خپل روزګار له لاسه ورکړو او د کال 2020 راسي بیروزګار وو. نومان شاه د ستمبر په 2020 مشال ریډیو ته وویل
په پاکستان کې ځوانان ډېر زیات مسلې دي. هغوی خپل ډیګري وکړي، مور او پلار به خرچې وکړي، د هغې نه پس هغوی په جابونو پسې منډې تړلي وي. اول خو ورته هغوی ته جابونه نه میلاوي، بیا چې ورته جاب یا میلاو شي یا په پیسو اخلي، نو هغه دومره سرویانی وي چې هغه په خپل کور سپورټ کولی شي، ونه هغه په خپل ځان نشي سپورټ کولی. نو په دې نه خدار چې موږ دا سوچ وکړو چې موږ بهر ته لاړ شو، دا بهر ځان له ژوند ټیک کړو، خپل سبق پکې وایو، خپل ډیګري پکې واخلو، دا غنی علاوه زموږ د ژوند کې څومره مسلې دي هغه ورته څه نه سهاله.
دا په داسې حال کې دا چې په ملک کې د ګرانۍ شراب په روانه میاشت کې د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس د شمیرو تر مخه د 20% نه سیوا ده، چې له وجې ډېری ځوانان اغیزمن کیږي او بهرو هیوادونو ته د سبق سره سره د کاروبار په غرض ځي. د پاکستان د مهاجرت او بهرنۍ چارو د روزګار دفتر یا پاکستان بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ د شمیرو تر مخه په روان کال کې د 40,50,000 نه زیات خلقو پاکستان پرېښودې او نورو هیوادونو ته تللي دي. د ملک نه د خلقو او په خصوصي توګه د ځوانانو بهر ته تللو په راتلونکي کې په پاکستان د اثراتو په اړه په پېښور کې صحافي او شنونکي لحاظ علي مشال ریډیو ته صدا سي وایي.
په ملک کې د بیروزګارۍ شرح د کمیدو په ځای زیاتېږي، غیر یقیني معاشي کیفیت ته ورسره په ملک کې د امید چې کومې شمې بلې شوې وي هغه تقریبا په ختمېدو دي. نو دا ځوانان روان دي او د دې زیات نقصان پاکستان ته په یو داسې شکل کې کیږي چې خلک روټۍ په خپل کور کې تیار کړي او هغه روټۍ بیا بل چا لورګي دا اوس ته وخوره. نو پاکستان دا ځوانان چې تیار کړل او نور ملکونو ته ولېږل، نو هغه د خو یو تیار روټۍ میلاو شوه. خو د بده مرغه په پاکستان کې به د دې کمی دې وخت کې په راتلونکي وخت کې د طب په میدان کې، د انجینیرنګ په میدان کې
او د آی ټی په میدان کې بشک دی وخت پاکستان خوشحالي کی چې ماته د زر مبادله ذخایر زما زیتی خود پاکستان مازغه چې کم دی غل دی نوزی او د دې کمزورتیا به د پاکستان په معاشي او تکنیکی میدانونو کې پراتون کې لزدولس کولو کې پوازیه توګه راشي.
د پاکستان بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ د شمیرو تر مخه د پاکستان نه په کال 2023 کې د 12000 نه زیات تعلیم یافته او د 26000 نه زیات د خپلو کارونو ماهران ځوانان نور هوادونو تتللی شمیرې زیاتوي. په کال 2023 کې 8 لک نه زیات خلکو پاکستان پرېښودې او د یاد ادارې په خبره د کال 2023 شمیرې د کال 2018 نه پس تر ټولو لوړې وې. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکیا په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه کې دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو کزا موږ بچی مریدا بیو غارې دا لاسا یا دا لوګې لاسا نو دوی سره سم زموږ سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرن والا خلق دے سی پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شی دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہر چارشنبے فرز دا مازیگر پچلور دمی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو اور د مشال ریڈیو خبرونه زمون په ویب پاڼه په مشال ریڈیو .com باندې هم تاسو اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ مشال ریڈیو په فیسبوک، په ټوئیټر، انستګرام، بخنه غواړم ټوئیټر یا ایکس او دغه سی په انستګرام او یوټیوب باندې هم خپل پاڼه لري. هغه کولی شئ تاسو چې فالو یا لایک کې بیا باندې تاسو زمونږ سمره چې هم ویډیوګانې دي، رپورټونه دي، هغه لیدلې او لوستلې شئ. د دې ترڅنګ اوریدونکو کستا سو پسیمه کې کوم ستونزه وي هم تاسو موږ ته د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې را لېږلې شئ. به کوشش کوو چې په غیر رپورټ جوړ کړو او تاسو غږ تر چارواکو پورې ورورسو. ورسو وسته یو رپورټ طرف ته. تیر وروسته سوات په سیلانې سیمه مالم جبه کې لوبې شوې دي چې پکې د سایکلو او د پیدل ځغل مقابلې شوې دي. د دې لوبو کې زیاتره کسانو برخه اخیستې. خو د لوبو منتظمین وایي چې سلویخت ښځو او سړو پکې برخه اخیستې وه. دی وایي چې د دې لوبو مقصد یې د سیلګرۍ صنعت ته وده ورکول او د لوبغاړو حوصله افزایي کول دي. په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات سیلانۍ ملم جبه سیمه چې د ستحمندن نه 9000 فوټه چوته ده، پکې تر سلویختو نه زیات د ملک بیلابیلو برخو نه د سایکل ځغلولو 40 ټیمانو برخه واغسته. دغه کې سلویخت لوبغاړو کې 40 جنکۍ او 40 هلکان شامل دي.
تو یہ آرچ دیکھ رہے ہو، یہاں سے اسٹارٹ ہے.
لوبغاړو د ملم جبې په کچا او په خلارو غرونو کې اول پیدل او بیا په سایکل په مجموعي توګه 15 کیلومتر لار تیر کړه. لوبو کې اول نه پوزیشن اغستون کې د اسلام آباد د نشپند خان وای چې خوندي وکړو.
په دې کې دای چې اول ته رننګ کوي، بیا سایکلینګ کوي، بیا دا غنه پس برته رننګ کوي وداوت سټاپینګ. نو هغه کې ما په سولو سپرینټ کیټګری کې پارټیسپیشن کړی او زما الحمدلله فرست پوزیشن رالو. اور اوور آل ایونٹ یہ ایونٹ اس ٹریک ٹف ہو ولی پرون باران سے ہوئے نالج سلپری اور ٹیکنیکل ہو، لیکن الحمد للہ ڈیر شی ایونٹ اس.
اسلام آباد د خځو لوبغاړو مشري کوونکی عائشہ مسعود چې د تیرو دریو کالو راهسې د سایکل د ځغل لوبغاړي ده، وایي چې اوړمي ځلې ملم جبه کې لوبو کې برخه واغسته. د ملم جبه په یخ موسم او غرونو کې ځغل مشکل وو، خو خوند یې هم وکړو.
اور میں اسپیشلی خواتین سے کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنے صحت کا خیال رکھیں اور ای بی آر کو جوائن کریں.
سب خصوصی توگا خزو توائم چی دخپل صحت تی خیال ساتی دا لوبی دی اوکی دی کی خزو تا پا خصوصی توگا دا سائیکل دا زغل چل خود لیکی گی. بلا دا چی منڈا دیر خوی ما تا اتا کلومیٹر زغل کولو او دیر خز غل بی اوکو.
اور رننگ میں نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سیفلی کر لی.
دا لوبو پا محال دا تاثیر چارباغ مرستیال کمشتر محمد یار خبریالان تویل چی زیلی انتظامیہ ہم دا سی لوبو حوصلہ افزائی کوی. دا لوبی هغه تاثیر ختموي گینیسوات کې بدم دیده. دوی ویل
زمون سواد دا امن گهواره دا دلته ډیر خيسته خيسته زګونه دي بلم جبه دا زمون کلام دي او نور ډیفرنت زګونه دي ز ټولو ته دا انویټیشن ورکوم چې دلته راشي او د سواد د خوبصورتۍ نه لطفندوز شي دلته مکمل امن دي او زمون د سواد خلک ډیر مهمان نواز دي هغه د مهمان نوازي د لپاره هر ټیم چې دي تاسو ته تیار ولاړ دي
د لوبو په اخیره کې په مجموعي توګه د اسلام آباد لوبډلې دانشمن اولنې اصرار دویم او رضوان لوبغاړي دریم پوزیشن ترلاسه کړو په دغه مهال ښه پوزیشن اغستونکو لوبغاړو ته نقد انعامات او یادګاري شلډونه ورکړی شول نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شئ 00 403 شپږ 99.